زیاد صورت نگرفته بود.
اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. زه عصمت څاروان یم. دا خپرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه.
د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وی که له طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د ښځو د برخې مرستیالي هیدر بار پرون ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر دوه کاله مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر ښځو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses are...
Talibanu la pay la shudu sara bat chalan kawa khud waqt pa kire do sara nur ham bat swal do chwili pal nadiwala tholana hi problem di wana dare da aw mukhalifat ki wana kad no pa azadi sara pramakh laal aw sakht mahdudiyatuna tatbiq kar do khpal da siyasatuna yow pa bal tasi amali kawal to che de ta ki tara warasidal.
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده څو ورځې مخکې په یوه صوتي پیغام کې وویل پر هغو ښځو به د سنګسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشروع اړیکو په لرلو مجرمې وپېژندل شي. د ده څرګندونې د بشري حقونو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تند غبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د درې اونجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خویندې د ښځو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خپره شوې اوازه ده. ښاغلي زادران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وري یا حمل په اتمه په دشتي برچي کې د 15 کلنی آزاد رضایي، 18 کلنی نادیه رضایي او 14 کلنی الهي رضایي کور ته ننوتل او دا درې خویندې او د هغوی د 20 کلن ورور یې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی یوه بله خور تمنا رضایي چې د ښځو د حقونو فعاله وه نیولې وه، خو 19 ورځې وروسته له بنده خوشي شوه. د زابل په مرکز کلات ښار کې د یو روغتون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روغتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشتری د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د ښاغلي افغان په وینا د دې روغتون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګ لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشټې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوه حملو کې ولس کسان او د مغازي د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي، خو زیاتوي چې ملکی وګړو، ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلي دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل دانیلوف به چې د تیره سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ، له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسو زموږ شاخله ازادي رادیو اورئ.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. پاکستان فکر کوي چې د دغو کانټینرونو مال بیرته پاکستان ته ورځي، خو افغانان وایي
ټول موټر د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوی مدرن سیستمونه لري چې په هغه ښکاره کېږي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېده.
چینایي څارنوالان د 5 چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته رسیدلي. په کندوز کې خیاطان وایي په روانه روژه کې کار بهتره شوی.
د نور ورځو نه په روژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالي هم ښه ډیر کوي.
په نورستان کې د وحل شګو څنګهونو په ځای لسکونه زران نیالګي شودل کیږي.
یو به د علاقه د شی یو شین زرغون شي، بل د علاقه خلکو دی نه پورسیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقې ته ونه رسیدل چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوي سره خبرې هم وکړې چې تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ، خو د افغان چارواکو په وینا که څه هم پاکستانی لوري شمنه وکړه چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبرې وکوي، خو سمدستي کومه حل لاره ورته پیدا نشوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوي د سفر نتایجو ته خوشبيني ډیره وه، خو په ځینو مهمو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خنډونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانټینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسئله هم خبری وشوې. پاکستانی لوری ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شاید امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپلو اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانټینرونو کې چشمیرې 2-300 ترسیږي قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوع توکو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل
دوی داسې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅیږي. حال دا چې دا نه دی پدې چې دا ټول موټر راګادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوی مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه ښکاره کوي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېدل. نو هغه مشکلات ډیر زیات کړي دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري ډیر لږ شوی دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانټینرونو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 دا کانټینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له انډونیزیا او مالیزیا څخه بار شوي وو او افغانستان ته پر لار وو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې لټاکلو وروسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانټینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوي پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایي حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړې، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم کتل کیږي.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره یو این اف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیری زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنځشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په افغانستان کې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي د خپل سخت ژوند او د غراز د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 23مه ناوخته خپور کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ 9 زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 3000 کسان روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو خدای چې په دغه زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه ور اوختي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو ناصر نوروزی له باران وروسته د تقی نقی د کلی د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات بود، مې خونه ګلی کې ما د پښار مشرم غوښته بودم چې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوې دي. ډیره کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوې دي. اکثره کورونه چې درزه درلود لمنځه تللی، د زینو کورونه خراب شوې، خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تاړتیا لري. خوراکي توکي په ځانګړي توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بې وزله دي.
مواد خوراکي وینه مردم بل خصوص مغری خود ما مردم غریبي.
یو مېرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړې په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د کندوز یو شمېر خیاطان او رخت بلورون کې وایي د تیرو کلونو په نسبت سږکال د دوی کاروبار ښه سوی او پیرودونکي هم ډیر شوي دي. خیاطان وایي چې د دوی د پیرودونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي. دوی عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزاینډار جامې له 1500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې جوړوي. په دې اړه راپور لرو.
د کندز یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارام با آمده نید دیگه.
سشکل ده خیاطی کاروبار دیر شده ده تیر کل پتوپیر سشکل زمور ده پیریدون کشمیر زیاد سوی ده. الحمدلله لخپل کار سخرازیم او لهم ده لاری خپلی کورونی تنفقه پیدا کوم.
ده نموری ولایت او بل خیاط محمد حسین هم ده کار ده زیادوالی خبره کوی او زیادوی چه زیاد شمیر کندزی زوانان قاسمی غاړي، هندی غاړي، عربی غاړي او کندهاری خامکدوزی غاړي خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځونو پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې په راتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیانې هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري، نوموړی وایي سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس سیدي اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي، لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې پنځه چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په دوو بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده څو په وروستۍ موټر بم حمله کې د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو تر څنګ یو پاکستانی ډریور هم پکې ووژل شو د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان وو. داسو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لویه پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړي وو. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستاني چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ د حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سیند د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یوه نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 550 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 1500 نور د دې یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کار کوونکو او انجینرانو یې په تیرو څو کلونو کې ګڼې حملې شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه مهال ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه مهال هم چین په پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وځنډولې.
له خبرونو ور اخوا
په څو ولایتونو کې ځینې ښځې ادعا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او کارکوونکو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي که په حجاب کې حمله کوره اوسي د دوی په وینا د طالبانو د حکومت د کارکوونکو له لوري ځورول کیږي. د دې موضوع تفصیل واوري.
طفلم دا با کلمې سره نورومی کارت ما یې کی گرفتم چاره دې کمی پوین دا دمی اصلا بود د ټول فروشي 4 تا متصبین آمد.
د کندز ولایت اوسیدونکو دا ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري ځورول شوی. نو موري چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي خو د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چې غلی کوه ټیکری مې لږ ولویده. همدلته له موبایل پلورنځي څو محتسبین راغله او ما ته وویل چې ولې. ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکو لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بله ورځ یو چیرته تلم، په بس کې کېناستلم. نو هلته چې کېناستم یو ښځه ناسته ده، یوه مور وه. نو یوه مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده. نو ټول خلک ناست دي په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د دې امر بالمعروف راننوتم، توپنچه یې په لاس کې ده او مستقیما یې د ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی سوي، څه خبره ده. ډرایور ورته ویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب. په ډېر بد انداز یې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکې چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د ګداګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې بس هغوی د نانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره. نو امارات ته ټولولې، حتی ښځو ته یې ورونه ورکول ځکه هغه ښځې ډارېدلې، وېرېدلې، نه پورته کېدلې، رنجر ته موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې څپېړې ورکړې د ښځو، لرګي ورسره وه، باندې لرګي باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې. په خدای حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم وي چې سپین سارې وي، زړې وي.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د اوري په 8 نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او 23 مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په 8 نیټه په یو خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او که مردانه وي چې د حکومت د خلکو څخه، د ادارو څخه، که د وزیر دفاع د کارکوونکو څخه، که د وزیر داخلي د کارکوونکو څخه، که د والي صاحب څخه، که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري، همدغه شکایتونه موږ اخو.
نو موړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډېره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي، خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په روان لمریز کال کې تر 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغونه شي او د سیمې ښکلا نور هم ډېره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نورستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا 4 جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلي دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو 3 کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړې او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې څه د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابېلو سیمو کې په زرګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله:
دا ځنګلات وسو، دغه نیالګي وسو، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کېږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبیعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پل نه لرو، د درګو پل ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.